د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، نن د چهارشنبه ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي لا تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې چې د اپریل په میاشتې کې به وشي د ګډون پریکړه نه ده کړې، او د افغانستان د دفاع وزارت وایي په 1495 کال کې د دغه وزارت د څه باندې 3000 منصوبین د اداري فساد او نورو جرمونو په تور محاکمه کړي دي. قدرمنو اوریدونکو، په دغه موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته درلولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې مشر د عراق او په هغه ملک کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو نه غوښتي دي چې په جنگ کې د ملکي خلکو د ژوند حفاظت ته باید زیاته توجه وشي. د روسیې یو نظامی جنرال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په قواو د هغه ملک د اساسي او بنیادي تاسیساتو د تباه کولو الزام لګولی دی. او د پاکستان د فوج په خوانی لوید رسیز راحل شریف د ټوریزم په ضد مبارزه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو قومندان ټاکل شوی. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین د عراق او په هغه ملک کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو نه وغوښتل چې په موصل کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ په تاکتیکونو کې د دې لپاره تغییر راولي چې هلته په هغه ښار کې د ملکیانو ژوند ته خطر پیښ نه شي. هغه وایي د موصل په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې د حملو نه دا په څرګند ډول معلومیږي چې په دغو ځایونو کې دغه ډله د ملکیانو نه د بشري سپر په توګه استفاده کوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د موصل په ښار کې د فبروري د میاشتې 2 نه د مارچ د میاشتې تر 20 نیټې پورې 300 تنه مړه او 230 نور زخمي شوي دي. لاکن په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې مشر ښاغلي زید راد الحسین د امریکا په مشرۍ د ائتلاف او د عراقي قواو د هغه تعهداتو ستایله کړې ده چې ویلي وو د هغو پیښو په باب به جدي تحقیقات پیل کړي چې په هغې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پرون د روسیې یو فوجي جنرال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو د دې الزام ولګو چې د داعش په ضد په جنگ کې د هغه ملک د یو مهم بند په شمول اساسي تاسیساتو ته تاوانونه رسولي دي. د روسیې د فوج لوی رئیس ډګر جنرال سرګی رودسکوی ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوې کوشش کوي چې د سوریې اساسي او زیربنایي تاسیساتو ته سخت تاوان ورسوي چې د هغې په نتیجه کې به د جنگ نه وروسته د دغو اساسي تاسیساتو جوړول بیا ډیر سخت کار وي. هغه وایي چې د ائتلاف قواو د فرات په سیند څلور پلونه تباه کړي او همې د رقا د ښار په لویدیځ کې یو مهم بند ته تاوان رسولی دی. د پاکستان د فوز پخوانی لوید رستیز راحل شریف د سعودي عربستان په مشرۍ د ټوریزم په ضد مبارزه کې د نوي ائتلاف د قواو قومندان ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې هغه به بله میاشت د خپلې وظیفې د اشغال دپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه ائتلاف کې د 9 اسلامي ملکونو عسکر برخه لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یو ځای 2 موافقې لاسلیک کړي دي. دغو دواړو مشرانو په سوریه کې د بشر دغو دواړو مشرانو چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم طرفداري کوي یو ځل بیا په هغه ملک کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره په خپلو تعهداتو ټینګار وکړ. په دې برسیره د ایران او د روسیې جمهور رئیسانو د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي په خاص ډول د انرژۍ او د صنعت په ساحه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې ده. په اردن کې د عربي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په موقع د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ استازي جیسن گرین بیلټ د فلسطینیانو د مشر د قطر او د مصر د معدنیو چارو د وزیرانو او د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسیو د دفتر د مشر سره د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدلو په مسلې خبرې کړي دي. د فلسطینیانو د باندنیو چارو وزیر رائد مالکی ویلي دي چې د فلسطینیانو مشر محمود عباس او خاغلی گرین بیلټ د دې لپاره دغه ملاقات وکړو چې د امریکا حکومت اوس هم خاصو توضیحاتو ته ضرورت لري. په دغه ملاقات کې په اشغال شوو سیمو کې د ناقلو یهودانو لپاره د کورونو د جوړولو مسله د خبرو اصلي او مهم ټکی و. په امریکا کې د هغې اقتصادي رپورټ نه چې پرون خپور شوی داسې ښکاري چې د کورونو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی، تجارتي کسر کم شوی، او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په اقتصاد د مستهلکینو اعتبار هم پیدا شوی دی. په امریکا کې مستهلکین په دې نظر دي او په دې ډاډه دي چې په خپلو کارونو کې به تر ډیره وخته پورې پاتې شي. اقتصادي څیړونکي وایي چې په امریکا کې په اقتصاد د مستهلکینو د اعتماد په نتیجه کې هغوی د خرید دپاره ډیرې پیسې مصرفوي چې دا په خپله په امریکا کې اقتصادي فعالیتونه زیاتوي. دا خبرونه
در منوریدونکو تاسو د دې وخت تازه خبرونه زموږ د همکار سید بختیار شانه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. افغان حکومت وایي لا تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې چې ټاکل شوی د اپریل میاشتې په 14 نیټه په روسیې کې جوړ شي د ګډون پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا په دې اړه لا هم بحثونه روان دي، خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان د مسکو غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت ګڼي او په دې غونډه کې د افغان حکومت په ګډون ټینګار کوي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د مارچ میاشتې په 14 نیټه د مسکو په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په روسیې کې یو غونډه جوړه شي، خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان چارواکي اوس مهال د مسکو د لومړۍ او دویمې غونډې نتایج سیړي او زیاته کړه چې لسیړنو وروسته به د مسکو پر راتلونکي غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وکړي. هغه وویل دا چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مسکو راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره پلاوی لیږي او کنه په دې اړه لا هم بحثونه دوام لري، او که ټاکل شوی وي چې د افغانستان کوم پلاوی په دې غونډه کې ګډون وکړي د پلاوی د کچې په اړه هم بحثونه دوام لري. کله چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشوه جزئیات به له تاسو سره شریک کړم. روسیه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د سیمې او نړۍ 200 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې بلنې ته د رد ځواب ورکړی او په دې غونډه کې له ګډون کولو څخه ډډه کړې. خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان د مسکو غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت ګڼي او په دې غونډه کې د افغان حکومت پر ګډون ټینګار کوي. پخوانی افغان ډیپلوماټ فدا محمد نظری وایي افغان حکومت د سولې او جګړې په اړه ښکاره دریځ نه لري، نو ځکه په داسې نړیوالو غونډو کې د ګډون او نه ګډون کولو په اړه د پریکړې نیولو پر وخت مذبذب وي.
زه داسې فکر کوم چې که افغانستان هلته ګډون ونه کړي میدان به چغالي پاتې شي اوغو ته، او هغه چې هر څه زړه غواړي د طالبانو په شمول چې کېدای شي هغه ځای ته راوبولي. طالبان دوی کولای شي چې هغه ځای ته کې رسمي راونه بولي د ناظر په حیث رابللی، او هر ډول نور اتهامونه بیا پر افغانستان پر دولت کوي. نو په دې خاطر چې افغانستان یو اشتراک کړی دی، نو چې اشتراک باید وکړي کې بي سي په لوجه ساتنه نه کوي
چې ساتل خو نه حتمی باید وکړي. خغلی نظری د غرض ویل د مسکو په غونډه کې به هغه هیوادونه هم ګډون و نه کړي چې د امریکا پلوي کوي. لا دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلی وو چې افغانستان به د مسکو په غونډه کې په ټول قوت او سرګند دلایلو سره ګډون وکړي. دا په مسکو کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه ده چې جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې نه وه، خو په دویمه غونډه کې افغانستان د روسیې له بلنې وروسته په ټیټه کچه ګډون کړی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
رنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 1415 کال کې د دغه وزارت سباندې سلور زره منصوبین د اداري فساد او نورو جرمونو په تور محاکمه شوې دي. دغه وزارت د کشف او ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال هلال الدین هلال ویل دغه شمیر کسان چې پکې د دفاع وزارت یو شمیر لوړ پوړي منصوبین هم شامل دي د اداري فساد، اختلاس، قتل، لدندنه، د ناوړي ګټې او د افغانستان د امنیتي ضد فعالینو په تور عدلی او قضایی بنسټونو ته معرفي شوې دي. پام وکړئ په دې اړه د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزارت د کشف او ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال هلال الدین هلال د سه شنبه په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د قراردادونو تدارکاتو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبریالانو ته د معلومات ورکولو پر مهال وویل، په 1995 کال کې د دغه وزارت 4120 منصوبین محاکمه شوي دي. د دغه وزارت د کشف او ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال هلال الدین هلال وویل، په دې کسانو کې یو شمېر لوړ پوړي منصوبین هم شامل دي چې د اداري فساد، اختلاس، قتل او لدندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي دي. جنرال هلال وویل،
په تعداد 578 دوسیه جرایم مختلف
دیگه که مختلف جرمونو 1580 دوسیه چې پکې فریبکاری، اختلاس، لوسلو او یاشې څخه غلا او د پرسونل لماش څخه ناوړه ګټه اخیستنه شوی، د افسرانو، سرتیرو او بریدملانو په ګډون 1100 پکې شامل دي. دوی د دفاع وزارت په حقوقي سانګو کې تر څیړنو لاندې دي.
د جنرال هلال پر وینا د نیول شوو کسانو لږ شمېر 315 تنه چې د محاکمو لخوا مجرم پیژندل شوي، 3 تنه د اعدام په سزا او پاتې نورې د اوږده متوسط او لنډې مودې حبس په سزا محکوم شوي دي. ښاغلي هلال وویل چې 200 تنو له محاکمو څخه برات ترلاسه کړی او د پاتې نورو دوسیې لا هم تر څیړنو لاندې دي. د دفاع وزارت مرستیال زیاته کړه چې په دغه وزارت کې د شفافیت د رامنځته کولو په موخه 946 افسران، 213 محاسبین او متمدین او 209 تنه هغه کسان چې دغه وزارت د قراردادونو په برخه کې کار کوي د دفاع وزارت نورو څنګه ته بدل شوی دی. په همدې حال کې نظامی کارپوهان وایي چې د دفاع وزارت منصوبین باید د ملکی محاکمو پر ځای په پوځي محاکمو کې پالنی توګه محاکمه شي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل امریکا غږ ته وویل،
قانون دې څارنوالي دغه څېړنه ده چې نظامیان به دوی محاکمه کوي. دوی خپله محاکمات نظامي لري، نظر په جزا عسکري کتاب چې هلته شته دوی محاکمه کېږي. په محاکمات نظامي کې چې هغه علني کېږي، هلته صاحب منصبان راغوت کېږي د مختلفو کټېګوریو نمایندگان، مثلا ډاکټر ضابط ته نیولې، تر بریدمنه، جګړنه، ډګرمنه، ډګروال نه، جنرال نه، د دې ټولو نمایندګانو هلته کښېني، علني محاکمه کېږي او بالاخره بعد له هغه نه د هغه معبس سپارل کېږي.
له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې یاسیګار په خپل وروستي رپورټ کې ویلي و چې د افغانستان اکثره جنرالان په اداري فساد او اختلاس کې ښکېل دي او د خپلو ځواکونو له معاش او خوړو څخه غلا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت تامیناتي مرستیال جنرال غلام سخی احمدزي که څه هم په دغه وزارت کې د یو شمېر ستونزو موجودیت تایید کړ، خو د سیګار د رپورټ په غبرګون کې وویل،
اگر ای تصویر وجود داشته باشه که خدا نخواسته هر جنرال
که داسې یو انزور موجود وي چې د افغانستان د ملي اردو هر جنرال په فساد کې ککړ دی، نه داسې نه ده. په ټول مسؤلیت سره وایم چې په خپل شفافیت ویاړو، په خپل پاکۍ ویاړو او په خپل صداقت ویاړو.
دا په داسې حال کې ده چې د 215 قولي اردو پخوانی قومندان معین فقیر د اداري فساد او اختلاس په تور نیول شوی دی او دوسیه یې له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبري خبرونه اوري. د متحده ایالاتو لوی سارنوال د امریکا هغه خارونو او ایالتونو ته د فدرالي مرستو د کمیدو خبرداري ورکړی دی چې مجرمان مهاجر ساتي او د بیرته ستنېدو نه اجګوري. د امریکا لوی سارنوال د خلکو غوښتي چې دغه هیواد د کډوالو د قوانینو درناوی دی وکړي.
د امریکا په ګوټ ګوټ کې د مهاجرو د بیرته ستنېدو په وړاندې خال خال مظاهرې ترسره شوې. ځینې سیاستوال په دې اړه خپل مخالفت په زغرده څرګند
کړی. دا زموږ مهاجر او غیر مهاجر ټولنه یو ډول ویروي او داسې احساس راکوي چې موږ تر برید لاندې یو. باید درک شي چې دا اقدام د امریکا د سر اعلی قومندان یعنې ډونالډ ټرمپ لخوا شوی چې د مکسیکو خلک یې جنسي تیری کوونکي او جنایتکاران بللي.
په هغو سیمو کې چې غیر قانوني مهاجر ته پټ ځایونه برابروي، ښوونځي، کلیساګانې او ټول ښارونه شامل دي. د نیویارک ایالت په بفلو ښار کې دغه کلیسا یو له همدغو ځایونو څخه ده.
موږ به هغوی ته خپلې دروازې پرانیزو. موږ به ورته سرپناه، خواړه او اسانتیاوې برابرې کړو څو هغوی ځان مسؤونه او محفوظه احساس کړي.
خو د امریکا لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ټولو امریکایانو ته وویل چې که د هغو غیر قانوني مهاجرو په بیرته ستنېدو کې پاتې راشي چې په مشخصو جرمونو محکوم شوي او بندیان شوي، نو بدې پایلې به ورته ولري.
ورسره به د عدلیه وزارت ته داسې اختیار هم په کار وي چې له مخه به یې دوی وکولی شي وګوري هغه څوک چې له دوی نه پیسې ترلاسه کوي هغوی دا شرایط پوره کړي دي او که نه.
د فدرالي مرستو د لاسه ورکولو ویره ځینې ښارونه دې ته اړ کړي چې د غیر قانوني مهاجرو د پناه ورکولو نه منصرف شي.
دا زموږ لپاره ډېر اهمیت لري چې په دې قضیه کې ونه اوسو او نه غواړو خپل فدرال کومکونه د لاسه ورکړو. دا پیسې چې موږ اوس او په راتلونکي کې ترلاسه کوو په خطر کې نه اچو.
خو په ټول امریکا کې دا احساس یو ډول نه دی. مریلند ایالت چې د امریکا د پایتخت واشنگتن څنګ ته پروت دی، په یوې لایحې باندې غور کوي چې دا ټول ایالت د غیر قانوني مهاجرو لپاره مسؤونه ځای شي. سشنس وایي دا به یوه لویه اشتباه وي.
زه د مریلند له خلکو نه غواړم چې دا مسئله درک کړي چې دا کار به د مریلند ایالت د تاوتریخوالي او جنایت د رامنځته کېدو خطر سره مخامخ کړي. دا ښه تګلار نه ده.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره میاشت کانګرس ته وویل چې د هغه اداره به د مهاجرت د قانون د حاکمیت او سرحدي امنیت په اړوند د امریکا د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي.
بالاخره زموږ د مهاجرت قانون د پلي کولو سره به موږ معاشونه لوړ کړو، بېکاري سره به مرسته وشي، میلیاردونه ډالر به وسپمول شي او ټولنه به د هر چا لپاره مسؤونه شي.
د امریکا لوی څارنوال ویل هغه مسؤولین چې د غلو، جنایتکارانو، د مخدره موادو مجرمینو، د جنسي تیری کوونکو او د قاتلینو د خوندي کولو په لټه کې دي، د مهاجرو د ټولنې په ګډون ټوله ټولنه د خطر سره مخامخ کوي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. ملګرو ملتونو په نړۍ کې د اټومي وسلو د ممنوعیت په اړه پراخ بحثونه پیل کړي دي، خو یو شمېر هیوادونه چې اټومي وسلې لري د ملګرو ملتونو له دغه اقدام سره مخالفت کوي.
تیر کال له 130 نه زیاتو هیوادونو په دغه موضوع د خبرو پیل کولو لپاره رای ورکړې وه. د بې وسلې کولو د چارو لپاره د ملګرو ملتو استازي کې منسو وویل چې اټومي وسلې بشریت ته یو همیشنی ګواښ پیښوي او په همدې خاطر تر بل هر وخت اوس د اټومي بې وسلې کول ضروری دي.
په پرله پسې توګه د اټومي او غیر اټومي وسلو جوړول امنیت نه رامنځته کوي، بلکې د دې پر ځای ښایي د وسلو نوې او بې ثباته کوونکي سیالۍ وهڅوي او سیمه ییز او نړیوال کړکیچونه لا زیات کړي.
متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او شاوخوا شل نورو هیوادونو پرون په ګډه له دې بندې سره مخالفت څرګند کړ. د ملګرو ملتو لپاره د متحده ایالاتو سفیر نیکی هالی وویل چې موږ اټومي وسلې نه غواړو، خو باید واقعبینه اوسو او پوښتنه یې وکړه چې آیا شمالي کوریا به یو داسې بندیز ته غاړه کیږدي.
خو کله چې موږ نن هغه کسان ګورو چې اتومي وسلو د بندیز رامنځته کولو لپاره عمومي اسمبلی ته روان دي، آیا دوی کله د خپلو خلکو د درد دوا شوي او د هغو ګواښونو په اړه خبر دي چې موږ ورسره مخ یو؟ زه فکر کوم دلته حاضر خلک باید واقعبین واوسي او زموږ وظیفه دا ده چې خپل خلک خوندي وساتو او دې ته دوام ورکړو.
که چیرې د ملګرو ملتو غړي د اټومي وسلو د بندیز په اړه پر یو تړون موافقه وکړي، نو یوازې په هغو هیوادونو به بندیز لګیږي چې دا تړون لاسلیک کوي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د جرمنی نه درېما ډله افغان مهاجر افغانستان ته واستول شول. دا چې دا ډله افغان مهاجر ولې وطن ته واستول شول، په دې باره کې په جرمنی کې د مهاجرو د پاره د کلتوري چارو مشاور ښاغلی صدیق الله فدایي سره زموږ همکاري شافی سردار مرکه کړې ده. تاسو دراوړو
فدایي صاحب، د دې علت څه دی ولې جرمنی 15 نور افغان مهاجرین و افغانستان ته واستول؟
د سیدی چې دی جرمنی خپل د پناهندګۍ اصول او مقررات لکه سخت شوی دی او چون په د اخر وختو کې د خلکو او د مهاجرونو تعداد بالکل د اندازې نه زیات شوی دی، نو دوی داسې فکر کوي چې اکثره کسان چې دی سیاسي پناهندګۍ یا دی امنیت خطرونه ورته نشته. مثلا په 2014 کال کې دی افغانستان نه 120,000 نفر یو سلووی زرا او دولس نفر آلمان ته راغلل چې دی غوی زنی 3,322 بیرته پر ازاکارانه توګه لاړل او نور چې رد شوی دی په جرمنی کې چې اوسیږي په غیر قانوني توګه اوسیږي او دی غوی د پاره دغه پروګرام دی چې دوی باید بیرته ستانه شي وطن ته. لیکن دلته دی انساني او دی مهاجرینو دی کډوالو پلوی مدنی ټولنې چې دی پرون مظاهرې کړې وې او 250 نفر په هوایی ډګر کې راټول شوي وو او هلته دی اقدام په ضد باندې مظاهره وکړله. وی ویل چې دا کار غیر بشری کار دی چې په افغانستان کې امنیت نشته. لیکن د جرمني حکومت بیا ویي چې په افغانستان کې مسؤول ځایونه شته دی چې هلته جنگ نشته دی او هلته حملې نشته دی او هلته کولی شي چې دغه افغانان ژوند وکړي.
بله فدای صاحب، دا تاسو ته معلومیږي چې دا څوهمه ډله ده چې افغانستان ته استول کیږي، او د دوی د استول په څه ډول دی؟ آیا داسې په زور او جبر دوی سره داسې چلند کیږي او که سمه رویه ورسره کیږي؟
نه، دوی سره رویه سمه رویه کیږي، انساني رویه کیږي. دوی ته اول د مکتوب راځي د محکمې نه چې په څلورو هفتو کې یا یوه میاشت کې تاسو وخت لرئ چې آلمان نه پر ازاکارانه توګه ووځئ، موږ تاسو سره کومکم کوو. کله چې دغه مسایل بیا ونه شي نو دوی بیا د سهار د وخته راځي چې هغه ترمین، یعنی هغه وخت تیر شي، هغه میاشت چې دوی ته وخت ورکول شوی دی، نو بیا راځي او دوی بیا په موټرو کې سوار کوي او بیا میدان هوایي ډګر ته تیارو ته بیایي او د هغې ځینې افغانستان ته استوي. پرون په دغه ډله کې 15 نفر وو، اکثره ځوانان وو او د شپږو ایالتونه دغه خلک راټول شوي وو دلته چې د منشان د هوایي ډګر نه افغانستان ته ولیږي چې 15 نفر وو، او اکثره چې وو نارینه وو، یعنی ځوان هلکان وو، ځوان سړی وو چې دوی هغه کړل او پکې فامیلونه نه وو.
او بخښي، دا څومره ډله وه فدای صاحب؟
دا دریمه ډله
وه. نو داسې نور شرایط نشته چې د افغان مهاجرو دپاره چې فرزانه دوی دلته په جرمني کې ژوند نسي کولی او و نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي او هلته پناه وغواړي؟
نه، دوی اروپایي هیوادو کې دوی دی دبلین اپ کومن په نامه باندې یو قرارداد لري چې د دبلین قرارداد په نامه مسما کیږي. نو چې هر یو اروپایي هیواد کې دوی پناهندگی ورکړل او هلته ګوتې ولګېدلې نو بیرته همدغه هیواد ته راستي. نو که اوس دوی داسې کارم شوی دی چې مثلا دوی د جرمني نه تللي دي یا سویډن ته یا انګلستان ته یا فرانسې ته، هغوی بیرته دلته رالیږي او بیا د دې نه بیرته دي کې هغه ته، ځکه چې اروپایي پرنسپ دا دی چې پاره اروپایي کې اوله پناهندگی ورکړله هماغه مملکت د دوی دپاره د پناهندګۍ د ورکولو یا نه ورکولو حق لري.
بله، او پرون تاسو ویل چې پرون هغه ډله افغان مهاجر چې وطن ته تلله هغه ځوانان و، او د کورنۍ سره هم دغسې چلند کیږي؟ فرضاً چې په یو فامیل په کورنۍ کې ماشومان یو او فرضاً مریضان یو او بیخي مستحق نفر یې، نو د دوی سره هم دغسې چلند کیږي چې دوی باید ولاړ سي؟ فرضاً قانوني شرایط چې په نظر کې
نه، قانوني شرایط دوی ورته یو قانون لري، هغه کسان چې واقعاً یعنی مریضان یې یا ډیر مشکلات لري، بیا غوی د پاره یو استثنایی حالات شته دي چې غوی کولای شي. او تر اوسه پورې ما ته پته نه ده معلومه شوی، یعنی د څه معلومات نه لرم چې دوی کوم فامیل لیګلې وي بیرته.
بله،
مان کې چې دي تقریبا اوس 15,500 مهاجرین چې دي دوی رد شوي دي، یعنی دوی ته محکمې ویلې دي چې تاسو د پناهندګۍ حق نه لرئ. لیکن دوی بیا قانوني اعتراض کولی شي او 1400 نفر یوازې د زمنګا ایالت کې چې بایان ورته وي او مرکز منشان دی، په دې کې چې دي 1400 نفر وجود لري چې ټولو محکمو ور باندې دا حکم کړی دی چې آلمان
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه د امریکا افغانستان ته واردات جوړوي. اکرام شینواری رپورټ را لیږلی.
افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اوس افغان سوداګر د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت امریکا ته سوداګریز توکي صادروي، خو په بدل کې د 800 میلیون ډالرو په ارزښت مالونه د امریکا څخه خپل هیواد ته راوړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت د سوداګرۍ فوق العاده استازي مایکل ډیلینی وایي چې د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو یو علت په افغانستان کې د پانګونې د کچې
ټیټوالی.
ښاغلي مایکل ډیلینی وویل ستاسو د سوداګرۍ کچه امریکا متحده ایالاتو ته په ډېره ټیټه کچه کې ده، چې ډېر دلایل چې د اقتصادي پرمختګ د سوداګریزو چارو په ترسره کولو کې اندېښنو پورې اړه لري، خو افغانستان څخه امریکا ته د توکو په لیک کې کمی د پانګونې پورې هم اړه لري. او دا ځکه چې زیاته سوداګري د پانګونې په صورت کې ترسره کیږي، خلک پانګونه کوي، شیان تولیدوي او بیا صادروي. د امریکا د سوداګرۍ چارو دغه چارواکي نن د امریکا په سفارت کې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو د وزارت د مین محمد قربان حقجو سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې امریکا او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزو په اړه د یو پښتنې په ځواب کې ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي ستونزو د افغانستان په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې.
Transit problems do negatively affect
خاګلی مایکل ډیلینی ویل مونږ په دې پوهیږو چې د ترانزیت ستونزې په منفي ډول د افغانستان د اقتصاد په وده او هم د دغه هیواد پرمختګ او پانګونه اغیزه کړې ده. مونږ د دغه شتو ستونزو ته د حل د موندلو په برخه کې ډېره لیوالتیا لرو. مونږ فکر کوو د پاکستان سره دواړه خیزي خبرې چې مونږ دواړه خواوې رغنده چلند ته هڅوو، خو په دې هم باور لرو چې د ډبلیو ټي او ټولنه دغسې مسلو د حل یو ښه بنسټ کېدای شي. او دا ځکه چې دا یوازې افغانستان او پاکستان نه دي چې دغسې ستونزې لري، نور هیوادونه هم شته چې د جغرافیوي موقعیت له مخې د دغسې ستونزو سره مخ دي. ښاغلی مایکل ډیلینی ویل چې پاکستان له وړاندې د ډبلیو ټي او غړیتوب لري او افغانستان اوس دغه ادارې غړیتوب ترلاسه کړی دی. دغه چارواکي په ډبلیو ټي او کې د افغانستان د غړیتوب په اړه ویل چې دغه ټولنې د غړیتوب وروسته افغان حکومت یو لړ مکلفیتونه هم لري چې باید راتلونکو څو کلونو په موده کې عملي کړي. هغه د ډبلیو ټي او د میرون سره د افغانستان د قوانینو اصلاح او برابرول یو له دغه ژمنو وګڼه چې افغان حکومت دغه ټولنې سره د غړیتوب ترلاسه کولو په وخت کړي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د وزارت مرستیال په دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت به د پاکستان لخوا د سرحد د بندېدلو مسله د ډبلیو ټي او په ټولنه کې مطرح کړي.
If you implement the APTA, there shouldn't be any closure of the border.
خاغلی جوویل چې چیرې د APTA تړون عملی شي نو د سرحد بندیدل مختنی شي راتللی. موږ اوس د WTO غړیتوب لرو. دغه ټولنې د 15 مادي له مخې دا زموږ بشپړ حق دی چې آزاد او بوته لاسرسی ولرو. نه بده مرغه دا هر کال پیخیږي. تاسو د پایلو او د بندیدل د دلایلو خبر یاست، خو موږ هیله لرو چې بیا به لاري بندي نشي. موږ له ګلانی پاکستان د حکومت د دې اقدام په اړه په رسمي ډول خپل خپګان څرګند کړی دی. خاغلی جوویل چې تاکل شوی په نګدی راتلونکي کې به په کابل کې د اپټا غونډه جوړ شي او افغان لوري به په دې غونډه کې دا مسله هم راپورته کړي. همداشان د افغانستان د سوداګرۍ سره وزارت مینو ویل چې افغانستان به دا مسله د ډبلیو ټي او په ټولنه کې هم راپورته کړي.
یو نو دټ اپټا افیشلی انډډ ان لاست ایئر.
خاغلی حق جوویل تاسو په هیګه چې د اپټا تړون په رسمي ډول د تیرې سوي کال په اکتوبر کې پاتې رسیدلی، خو موږ د تمدید لپاره یو مکتوب پاکستان ته استولې او تمدید غوښتنه مو کړې ده. هغه ویل چې افغانستان لخوا د اپټا تړون نوي طرحه ترتیب شوی چې پکې د افغانستان ستونزو ته د حل د موندلو لپاره په ځینو مادو کې تعدیلات راوستل شوي دي. هغه ویل چې په تعدیلاتو باندې به خبرې د افغانستان او پاکستان چارواکو لخوا د کابل په غونډه کې وشي. افغانستان په 2010 کال کې د پاکستان سره د اپټا په نوم د سوداګرۍ او ترانزیت یو نوی تړون لاسلیک کړ چې له مخې دواړه هیوادونه کولی شي چې د سیمې نورو هیوادونو سره هم سوداګري اړیکې ولري. خو افغان سوداګر او چارواکي په پاکستان تور لګوي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ ستونزې په بشپړ توګه دغه تړون د پلي کېدو مخه نیولې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. قدر من اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. یو څو ثانیې وروسته به هغوی خپله خپرونه پیل کړي. موږ د نیم ساعت لپاره ستاسو نه اجازه غواړو. نیم ساعت وروسته دویمه برخه خپرونه تاسو ته وړاندې کوو.